لامریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غ واشنگتن دی. نن د شنبه ورځ ده او د 1340 لمریز کال د تلې څلورمه ده چې د 2015 میلادي کال د اگست 16 سره برابر ده. په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت سهار 6 بجې کیږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی واورئ.
ایرانیان په حج کې د حاجانو د مړکېدو له کبله په سعودي عربستان باندې په قهر دي. پاپ فرانسیس پرون په نیویارک کې د عبادت کوونکو ستره غونډه جوړه کړې وه او وروستۍ برطانوي تباه د ګوانتانامو د زندان څخه آزاد شوی دی.
له خبرونو وروسته به تاسو واورئ چې ملګري ملتونه وایي د سوریې د رژیم د قواو او د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په یو موقتي اوربند موافقه شوې. په سومالیا کې د برېټانیې د تیلو او ګاز د ترلټولو یو شخصي شرکت د دغه هیواد لوړ پوړو مامورانو ته د $500,000 پر رشوت ورکولو تورن شوی دی. او د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې په اروپا کې د مهاجرو د ماشومانو سره د مرستې لپاره د $14 میلیون چندې غوښتنه کړې ده. لومړی له طاهر څخه ځینې خبرونه واورئ.
ایران چې د حج په وخت د حاجانو په ټیلماټیل کې یې تر ټولو زیات شمیر حاجان مړه شوي دي، د سعودي عربستان څخه د بشپړو تحقیقاتو او د ایراني حاجانو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې ټیلماټیل کې د نړۍ د هیوادونو څخه لږ تر لږه 912 کسه مړه شوي دي. پرون د جمعې په ورځ په ټول ایران کې لوی مظاهرې وسوې او مظاهرشانو په سعودي عربستان باندې چې په دې غمجنه پیښه کې سم نقش ادا نه کړ انتقادونه وکړل. په دغه زیات شمیر مړو برسیره څه د پاسه 900 تنه زخمي شوي هم دي. ایرانی چارواکو ویلي چې په مینا کې په دې پیښه کې لږ تر لږه 111 تنه ایرانی حاجان مړه شوي دي چې دا تر بل هر هیواد زیات دي. نور 15 تنه ایرانیان زخمي شوي او یو شمیر نور ورک دي. د المغرب مطبوعاتو ویل دي چې په دې پیښه کې د هغه هیواد 8 کسه مړه شوي دي. نور هیوادونه چې په دې پیښه کې اتباع مړه شوي دي هند، اندونیزیا، پاکستان او نیدرلند دي. د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک مذهب مشر پاپ فرانسیس د نیویارک په منهاتن کې د میډیسن سکوئر ګارډن د سپورت په سیمه کې د تقریبا 20,000 تنو عبادت کوونکو په ګډون یو ستره تاریخي غونډه جوړه کړې وه. پرون د جمعې په ورځ ګڼ شمېر خلک د نیویارک په ښار کې د دغه 80 کلن مذهبي مشر هرکلی ته راوتلي وو او هغه د خپل موټر څخه چې دغې غونډې ته روان و لاسونه ښورول. تر دې مخکې پاپ په ختیځ هارلم کې د Our Lady Queen of Angels په نامه شوونځي ته ورغلی وو. هغه په دې شوونځي کې زده کوونکو ته په هسپانوي ژبه خبرې وکړې او هغوی ته یې وویل چې شوونځی دوهم کور هم کیدای شي. د ملګرو ملتونو د ضروري چارو د ادارې رئیس یوکیو امانو ویل دی چې دی په دې خوشحاله سوی دی چې د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د نړۍ مشرانو ته په خپله وینا کې د ایران سره ضروري موافقه تایید کړې ده. امانو وویل
I'm very much pleased by the Pope's speech on non-proliferation.
زه د زروي وسلو د نخبر یو دو په اړه د پاپ وینا ډیر خوشاله سویم. موږ اوس د دې موافقه په تطبیق او اجرا کولو باندې کار کوو. پاپ خپل وینا کې ویل چې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو طاقتونو ترمنځ زروي موافقه د سیاسي شنیت او قانون د قوې ثبوت دی چې په صداقت، صبر او حوصله سره عملی امکانات برابر شوی دي. هغه ویل چې زه دا هیله څرګندوم چې دا موافقه به دائمي وي او ګټوره نتیجه به ولري. پاپ دا هم ویل چې دې ته زیات او عاجل ضرورت دی چې د داسې نړۍ لپاره کار وسی چې زروي وسلې پکې نه وي. روسي برتانوي تبعه چې تر اوسه د ګوانتانامو په زندان کې ساتل شوی او آزاد شوی او برتانیې ته استول شوی دی. شپږ څلوېښت کلن شاکر امیر چې د 2002 کال را په دې خوا په ګوانتانامو کې د امریکا په نظامی زندان کې وو د کوم تور او جنایت له کبله محاکمه شوی نه دی. د برتانی صدر اعظم ډیوډ کامیرون د هغه هوا د پارلمان غړو او د برتانی بیرو بیرو مهمو اشخاصو د اوباما د حکومت څخه په پرله پسې ډول د غوښتنی کولې چې امیر دی آزاد سي. امیر په 2001 کال کې په افغانستان کې نیول شوی و. امریکایي چارواکو هغه په دې تور ونیو چې هغه د یاغي طالبانو د یوې جنګي قطعې مشر و او د القاعدې د پخواني مشر اسامه بن لادن سره یې کتلی و. مګر امین ویل چې دی د دې لپاره افغانستان ته تللی و چې په خیریه چارې تر سره ورسوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د هغه چینایي انډول شي جین پینګ موافقه کړې چې د دوی د هیوادونو یو حکومت بلا د انټرنیټ غلاوي نه کوي او نه به په قصدي توګه د تجارتي پټو اسرارو د غلاګانو ملاتړ کوي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي او جنجالونو د رپیدا کېدو یو مسأله ده. اوباما پرون د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل چې مادې ته اشاره وکړه چې انټرنیټي غلاګانې باید بندې سي. دا پرمختګ ښیي مګر زه باید ووایم چې زموږ کارونه لا پاتې دي. جمهور رئیس شي وویل چې دواړه خواوې په دې مسألې باندې روغې جوړې ته سره رسېدلې دي او په دې باندې ټینګار وکړ چې بیجنګ د هر ډول انټرنیټي غلا مخالف دی. د ملګرو ملتونو یو رتبه چارواکي خبرداری ورکوي چې احتمال لري چې زرګونو عراقیان د هغو مهاجرو د بهیر سره یوځای سي چې اروپا ته ورمات شوي دي. خبریال لیز اشلاین یو رپورټ راستولی دی چې خلاصه یې اورو.
په عراق کې د بشري چارو د منتظم مرستیال ډومینیک باش نه وایي په عراق کې حالات ورځ د بلې نه خرابیږي. دی وایي د کال په آخر کې 10 میلیونه عراقیان به چې د ټول نفوس باندې وربه کیږي یو ډول بشري مرستو ته ضرورت ولري چې ژوندي په پاتې شي. دی وایي په دې شمېر کې 3.2 میلیونه هغه عراقیان شامل دي چې په هیواد کې دننه بې کوره شوي دي او په هغو سیمو کې اوسیږي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش تر لاس لاندې دي. دی وایي دغه ستونزه د هغه وخت نه را په دې خوا زیاته شوې ده چې دغه ډلې تیر کال د هیواد زیاته برخه ونیوله. دی وایي
There's new displacements happening every day out of Anbar province. We are looking at preparedness for what
هر ورځ د انبار په ولایت کې نوي کسان بيځای کیږي. موږ تیرې نه سوچ احتمال لري ګڼ شمېر خلک ان بيځای شي. تاسو ټول د موصل په اړه اورېدلې دي چې د عراق دوهم لوی ښار دی. د اسلامي دولت د ډلې یا داعش تر لاس لاندې دی. که د موصل په خلاف حمله پیل شي نو حتمی به په ملکیانو باندې اغیزه وکړي.
او دا هم وروستی خبر. د امریکا اقتصاد د اپریل، می او جون په میاشتو کې تر هغه چې پیشبینې سوی و په چټکۍ پرمختګ کړی و. د تجارت وزارت د جمعې د ورځې په راپور کې ویل شوي دي چې محلي مجموعي تولیدات په کلنۍ کچه 3.9% وده کړې وه چې دا د مخکني تخمین له مخې د 1% 2% زیاتوب شي. خبرونه ختم شول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
تاسو زموږ غږ د واشنگتن ناوړی. ملګری ملتونو وایي چې د سوریې د حکومت د قواو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ ملګرو ملتونو د څارنې لاندې د هیواد په لویدیځ کې په یوه موقتي اوربند باندې موافقه شوې ده چې د دومې چې سر له جمعې د ورځې نه نافذ شوی دی. پام وکړه په دې اړه د قاهرې نه د خبریال ایډوار ایرانیان رپورټ ته.
دا سوری د حکومت مخالف مبارزین او د غیان یو مشر وای د جنگ په دوه مهمو میدانونو کې وربند ټینګ دي چې تر دې وروستي وختو پورې په کې حکومتي قواو او د دوی متحدین او حزب الله د غیان په خلاف سخت جنگ کاوه.
الهدنه او الاتفاقيه بدات اليوم خطواتها الاولى بحمد الله رب العالمين ومن البشائر
د سعودي عربستان افراطي مولا عبد الله محساني عربي مطبوعات تولي اشياء خزو او ماشومان تبع اجازه ورکړي شي چې د فوا او کیفریا له محاصره شو سیمونه د هغو یا غانو د ستلو په بدل کې ووزي چې د دمشق په شمال کې د زابادینی په خرګوټي کې بند پاتې دي. د اوربند په خواني کوښونه په چټکۍ د ناکامۍ سره مخامخ شلو. عربي مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی چې احتمال لري نوی اوربند ایران او ترکیه د ملاتړ په هیله ټینګ شي چې دواړه سیاسي نفوذ لري او څرګندوي چې دغه موافقه ملګرو ملتونو او همدغه راز یو شمېر اردالو او د سوریې حکومت منلې ده.
التفاوض يتم مع الوفد الإيراني الممثل عن حزب الله. هنالك ترتيب معين بين النظام وبين حزب الله وبين إيران.
الإبراهيمي جدي أغان وترلاس لاند دمشق وشاوخواكي ومخالف شخصيات عربي مطبوعات وتويلي بتركيا كي دجيش الفتح او احرال الشام در دالو سره د خبر مسول د ایران حزب الله اتو د بشری حقوق لپاره د سوریه د حکومت د مخالف اډل چې مرکز په لندن کې د غړې رامی عبدالرحمن امریکا غټ ویل دغه قربان لا د پخوانه نافذ دی. د سوریه د کورنۍ او چارو وزیر محمد الشار دولتي تلویزیون ته ویل لا تر وسه د حکومت هدف دا دی چې په یغانو باندې بشپړ بره ومومي.
العيد الأكبر لنا جميعا هو اليوم الذي تنتهي فيه وجود هذه العصابات على
دي واي وسط لوي اختر خوشالي ده نو هغه وخت بلا نور خوشالي شي چې حکومت دی غانو دلی د سوری له هر انچ خاور نه وباسي. د حکومت د دې ټینګار سره سره چې وای د ټول هیواد د ازادۍ لپاره به وجنګي یو خود جوشوا لندس چې د اوکلاهوما په پونتون کې د منځني ختیځ د مرکز مشر دی په شان ځینې څارونکي په دې عقیده دي چې داسې ښکاري دغه حالات په عمل کې د هیواد د ټوټه ټوټه کېدو په لور روان دی. د بشری حقوقو څارونکي عبدالرحمن وایي د حمله دې نه ویریږي چې ښایي د هیواد د ټوټه ټوټه کېدو لپاره کار روان وي. عربی مطبوعات هم فکر کوي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره بل هفته د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې د پرانستلو په څنګ کې په عمل کې د سوریې د ټوټه ټوټه کېدو په پلان باندې خبرې وکړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه د ازادۍ د رادیو پیغام واوریدو. د برېټانیې د تیلو او غاز یو شخصي شرکت سوما آیل اند ګاز په دې تورن شوې چې د سومالی د حکومت لوړپړو مامورانو ته د دې لپاره رشوتونه ورکړي چې د هغه هیواد له ساحل سره څیرمه د خامو تیلو او کاربوهایډریټ د راوستلو قرارداد ورسره لاسلیک کړي. لندن نه د امریکا غ خبريال هنري ریجول په خپل ریپورت کې وایي چې هیڅوک لا تر اوسه پورې په دې سم نه پوهیږي چې د سومالی سواحل څومره طبي زیرمې لري. خو د تیلو د چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې شاوخوا 130 میلیارده بلره خام تیل لري او که په سم ډول ورنه استفاده وشي نو د دغه جنگ ځپلي افریقایي هیواد د مارت ګوډ اقتصاد په راژوندي کولو او د خلکو د ژوند په سمولو کې به حیاتي رول ولوبوي. د سوما د تیلو او غاز شرکت په 2013 میلادي کال کې د سومالی له حکومت سره یو قرارداد لاسلیک کړو او کلا چې په هغه هیواد کې د 1990 میلادي په لسیزو کې کورنۍ جګړې ونښتي دا لومړی ځلو چې د تیلو او غاز لټولو لپاره له یو خارجي شرکت سره قرارداد لاسلیک شو. د سوما د شرکت عمومي رئیس باب شپرد امریکا غږ ته وویل چې په سومالیا کې د طبي غاز او خامو تیلو د مندلو امکانات زخ زیات دي.
So we think we've really started the hydrocarbon regime in Somalia and there
فکر کو کلا چې مونږ په دې کار شروع وکړه نو په واقعیت کې مو په سومالیا کې د تیلو او غاز د یو رژیم او یا نظام د بنسټ دی خودلو کار پیل کړ. ژر به خلک نتیجه وګوري که بخت او نصیب خی او ساو سیل هم ولري او د هیواد د آبادولو تعهد هم موجودی هله چې نتیجه به څرګنده شي او سومالیا به ژر په ختیځ افریقا کې د تیلو او غاز د تولیدولو په یو غټ مرکز بدل شي. په قرارداد کې دا خبره شوې وه چې د سومالیا د تیلو او غاز شرکت به په دغه هیواد کې د فنی کارکرانو او ماهرانو د تخنیکي استعداد د لوړولو لپاره په اصطلاح د کیپیسیټي بیلډینګ پروګرام په نوم پروژه په کار اچوي او هم به د جیولوجستانو په شمول د حکومت د کلیدي کارمندانو معاشونه تادیه کوي. خو د ملګرو ملتونو د څارنې د کمیټې یو پټ رپورټ وایي چې دغه برېتانوي شرکت $500,000 د سومالیې د حکومت لوړپوړو چارواکو ته بډې ورکړي چې د تیلو وزیر هم پکې شامل وو. کاغلی شپړ دغه الزامونه رد کړل او امریکا غږ ته ویل
We think the allegations are baseless. Soma has always conducted its operations in a lawful and
فکر کو چې دغه الزامونه بې بنیاد دي او زموږ شرکت خپل ټول کارونه په قانوني او اخلاقي چوکاټ کې دننه سرته رسوي. مګر بیا هم د برېټانیې د ډیرو جدي خیانتونو د تفتیش دفتر SFO په دې ارتباط تحقیقات پیل کړی دي او د سومالی حکومت وای چې دغه تورونو په باب په ځنګړې توګه پلټنې کوي. د سومالی د تیر وزارت وای چې د بی امنیتۍ او دوامدارو جګړو لامل بل یو خارجي شرکت هم د تزړه نه کو چې دومره زیات خطر په ځان قبول کړي او کار وکړي. یوازې همدغه برېټانوي شرکت حاضر شو او غاړه ورته کیښوده. د سومالی جمهور رئیس حسن شیخ محمود وای چې حکومت کوښښ کوي ځینې نور شرکتونه هم وهڅوي.
سینس وی کیم ټو د افیس سومالی هاز بین ورکینګ ویری هارد ټو اټراکټ.
کله چې موږ حکومت جوړ کو په مستقیمه توګه مو د خارجي پانګې د راجذبولو لپاره سخت کوښښونه شروع کړل او نیت مو دی چې په دغه کار کې د شفافیت په منظور یو نوی قانوني چوکاټ هم جوړ کړو. تر اوسه داسې نه ښکاري چې یا دې سم کار شوی او د سوما د ګاز او تیلو شرکت هم د حکومت لوړپوړو مامورانو ته د بډ ورکولو په تور د تحقیقاتو د یوګ د جنجال سره مخ دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو زموږ د واشنگټن نوري د محسن نه بجی او یو 50 دقیقې دی. د ملګرو ملتونو د ماشومان وشي صندوق یا یونیسف اروپا ته د مهاجرینو سره یو ځای د زیات شمیر کم عمره ماشومانو د لاسک له امله د ماشومانو سره د عاجل مرستې په خاطر د 14 میلیونو ډالرو غوښتنه کړې ده. د یونیسف یو تازه رپورټ وای چې هر میاشت په اوسط ډول د فقر او جنگ له امله د افغانستان، سوریا او عراق نه 19,000 ماشومان د اروپایي اتحاد هیوادونو ته مهاجرت کوي. په مکړه په دې اړه له جنیو نه د امریکا غږ د خبریالې لیسا شلاین رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان یونیسف په خپل راپور کې وای چې په هر څلورو ماشومانو کې یو په ناغوښتون کې دی. دغه دره وای د جنوري څخه تر جولای تر میاشتې پورې 1,30,000 ماشومانو په اروپایي اتحادیې کې پناه اخیستي، چې د تیر کال په پرتله 80% زیاتوالی شي. له هغه وخت راهیسې چې هنګري خپل سرحدونه د ماجرینو او پناه غوښتونکو پر مخ وتړل، اوس زرګونه زره د کروشیا د لارې د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته ورځي. د یونیسف استازي والنټینا اوټماسک د سربیا او د کروشیا په سرحد باندې د اوپاټویک د کمپ څخه د ماجرینو بهیر څاري. هغې د دغه کمپ څخه د ټلیفون د لارې په داسې حال کې چې د سرحد څخه دغه مهاجرین وراوړي د هغوی حال داسې بیان کړ:
I can see in front of me a queue of people arriving to the camp, and I can see on the other side the buses also departing with people who
have زوینم چې د خلکو کټارونه کم تر روان دي، او زه د سرحد هغې خواته وینم چې خلک په بسونو کې روانېږي. کوم خلک چې رجستر شوي دي او یو یا دوه شپې تیر کړي، هغې د سرحد هغې خواته روان دي، او زه ماشومان وینم چې په ډیر سخت حال کې دي او په حرکت کې دي. اوټوماسک وای ماشومانو ته مناسب خوندیتوب، خوراک، د پناځي او د روغتي اسانتیاو برابرول ډیر ګران کار دی. هغه زیاته کړه یونیسف د نورو سازمانونو سره په ګډه کار کوي چې دا ډاډه کړل سي چې بنیادی بشري اړتیاوي ورورسول سي. هغه دا هم ول چې د ماشومانو زیاتره برخه د څوونه یوراسي سفر کوي. هغه هر ورځ د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. هوا په یخې دوده او د هغوی سره ګرمې جامې هم نسته. هغه وویل دوی په خشکو میوو او د کین په خوراکي توکو گزاره کوي. اوټماسک دا هم وویل زیاتره ماشومان ډیر سخت وېرېدلي دي، او زیاته کړه ځینې ماشومانو سخت روحي فشارونه ګاللي دي. او دا خبره هغه وخت ډیره روښانه شوه چې یو نکرن افغان ماشوم د دې هڅه وکړه چې ځان ووژني. د یونیسف استازي اوټماسک دا هم وویل زیاتره کورنۍ په لاره د یو بل سره جلاسي وي. زیاتره ماشومانو خپلې مندي او پلرونه او یا هغه څوک چې دوی پاملرنه به کوله ورک کړي دي. هغې خبرداری ورکړ چې دا یوه لویه مسله ده او نور به هم پراخه سي تر څو چې د کورنۍ د موندنې نړیوال سیستم نوي جوړ سوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان لپاره د امریکا غږ د خبرونو 15 کلیزه
د درو لسیزو په بدلونونو، پرمختیاو، کډوډیو او بریاو کې امریکا ژغ ستاسو لپاره د باوري او متوازنو خبرونو سرچینه پاتې شوی.
په اتم د میزان د امریکا غږ ماشومانې خبرونه د 15 کلیزه منځلو ته ځانګړي شوی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او د همدا افغانستان د څخرونو د هوا حالات په کابل کې د تودوخه لوړ درجه د سانتیګراد په حساب شپږش او ټیټه 9 درجه اټکل شوې ده. په مزار شریف کې د تودوخه لوړ درجه 20 او ټیټه 11 درجه اټکل شوې ده. په هرات کې د تودوخه لوړ درجه 25 او ټیټه 11 درجه اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړ درجه 25 او ټیټه 11 درجه اټکل شوې ده. په اسد آباد کې د تودوخه لوړ درجه 20 او ټیټه 9 درجه اټکل شوې ده. په غزنی کې د تودوخه لوړ درجه 30 او ټیټه 6 درجه اټکل شوې ده. په خوست کې د تودوخه لوړ درجه 25 او ټیټه 12 درجه اټکل شوې ده. په کندوز کې د تودوخه لوړ درجه 30 او ټیټه 14 درجه اټکل شوې ده. په پېښور کې نن د تودوخه لوړ درجه 20 او ټیټه 6 درجه اټکل شوې ده. په کوټه کې د تودوخه لوړ درجه 25 او ټیټه 12 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده.
Thank you.
د ماخستن 9 بجې او شپږ 50 دقیقې دي. د دې ساعت د خبرونه په پای کې څو مهم خبرونه او زلې بیا ووري. ایران چې په مینا کې د حج په دوران کې په ټیل ماټیل کې تر ټولو زیات حاجیان برشیو، د سعودي عربستان نه د بشپړو تحقیقاتو او د ایراني حاجیانو سره مرستې وختنه کوي. په دغه ټیل ماټیل کې اوولس حاجیان برشیو او څه د پاسه 9 کسان زخمیان شوي. د جمعې په ورځ په ټول ایران کې احتجاجي مظاهرې وشوي او مظاهره چیانو سعودي عربستان په دې تورن کړ چې په دغه غمجنه پیښه کې مناسب نقش نه دی رولوبولی. ایراني چارواکي وایي چې د مینا په پیښه کې 130 ایراني حجاج مړه شوي دي او کم تر کمه 850 تنه زخمیان دي، یو شمېر نور ورک دي. نو بلې خوا المغرب هم اعلان کړی دی چې په دغه پیښه کې د المغرب 70 کسان مړه شوي دي. په نورو هیوادونو کې چې خپل اتباع له لاسه ورکړي دي، هند، اندونیزیا، پاکستان او هالند شامل وو. د نړۍ د عیسایانو د کاتولیک فرقې مشر پاپ فرانسیس د نیویارک د منهتن په سیمه کې د تقریبا 30 عبادت کوونکو سره یو ځای په یو دعا کې ګډون وکړ. د جمعې په ورځ ګڼ شمېر خلک د نیویارک ښار ته راوتلي چې پاپ وویني. مخکې دینه چې پاپ وینا وکړي، په هارلم کې د اور لیډي کوین آف انجلز په نوم د عیسایانو په یو ښوونځي کې شاګردانو ته په هسپانوي ژبه باندې وینا وکړه او د جمعې په سهار د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړه. هغه د نړۍ جمهور رئیسانو صدر اعظمانو ته په خپل وینا کې ویل چې د خپلې مشرۍ نه دي د چاپیریال د خوندي ساتلو او د خوارۍ او مسکنۍ د منځ وړلو لپاره په مبارزه کې استفاده وکړي او د هغو مهاجرو غم دې وخوري چې د جګړو او شخړو له امله خپل کورونه پرېږدي او اروپا او ځینو نورو هیوادونو ته تښتي. د ملګرو ملتونو د ضروري چارو د ادارې رئیس یوکیو امانو وای چې دې په دې خوشاله ده چې د نړۍ د کاتولیکانو مشر د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د نړیوالو مشرانو ته په خپل وینا کې د ایران سره د ضروري موافقې ملاتړ کړی دی. وروسته برتانوي قیدی چې تر اوسه پورې په ګوانتانامو په زندان کې ساتل شو، آزاد شوی دی او د برتانیې چارواکو ته ورسپارل شوی دی. شپږ 14 کلن شاکر امیر په 2002 میلادي کال کې نیول شوی او تر اوسه پورې په ګوانتانامو کې بندي و. هغه باندې کوم رسمن تور او جنایت په هغه باندې د جنایت کوم تور نه لګول شوی او نه محاکمه شوی. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرن دغه اقدام له امله د متحده ایالاتو مننه کړې ده او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما او د چین جمهور رئیس شی جن پینګ موافقه کړې ده چې دواړه هیوادونه به د انټرنیټ د غلاوي یا سایبر اټیکس د مخنیوي په خاطر باندې چې په قصدي ډول کیږي یو بل سره همکاري کوي. دواړو د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ملاقاتو کا یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته هم وینا وکړه. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی وایي احتمال لري چې بزرګونو عراقیان د هغو مهاجرو د بهیر سره ملګري شي چې دا وخت اروپا ته ورمات شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، زمونږ دوهمه نیم ساعته پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. په څو شیبو کې زمونږ دری خپرونه شروع کیږي. مونږ به د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. ورځ مو نیکمرغه.